دا مشال راډیو د مهال په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیو بجې دي. په دې خبري سات کې زپا امیر ساحل او نجیب امیر یو ځل بیا تاسو ته خره غلاست وایو. په خبري سات کې په کراچۍ کې تاوتریخوالی، په پاکستان کې د افغان کډوالو ژوند، د پولیو څاڅکو شرعي جواز فتوی، او په مردان کې د ډینګي ناروغۍ خپرېدو رپورټونه ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې له نجیب امیره د دې مهال تازه خبرونه اورو.
په کراچۍ کې پرون په بیلابیلو پیښو کې 11 کسان وژل شوي دي. د پاکستان عالمانو په یوه فتوا کې ویلي ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول جایز دي. د ملګرو ملتونو او ایراني چارواکو ترمنځ د اټومي پروګرام په اړه د ګل په ورځ خبرې کیږي. د خبرونو لنډیز مو اوریدو، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د زیارت په ورځ د پاکستان په کراچۍ ښار کې د بدامنۍ په بیلابیلو پیښو کې 11 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. د تشدد تازه پیښې په لیاري سیمه کې مخې ته راغلي دي. د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات وایي دورانکارو خلاف د دوی عملیات روان دي، خو بیا هم خال پیښې رامنځته کیږي. دوی همدارنګه زیاتوي چې د عملیاتو په ترڅ کې 250 کسان نیول شوي هم دي. د شاهد حیات په وینا له 100 زیات د پولیسو هغه مامورین هم له دندو ګوښه کړي چې پرې دورانکارو سره د کومک شک کېده. په دغه ښار کې امنیتي ځواکونو د سپتمبر له 15 راهیسې هدفي عملیات پیل کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا UNHCR په دې خبره اندېښنه ښکاره کړې ده چې د پاکستان پولیس هغه افغانان زوروي چې د نادرا لخوا ورکړل شوي قانوني اسناد ورسره شته. په پاکستان کې د نوموړې ادارې مشر نیل رایټ وایي پاکستان له پکار دي هغو افغان کډوالو ته نوي کارتونه ورکړي چې د کارتونو موده یې تیره شوې ده. د پاکستان د سرحدونو او د کډوالو د چارو وزیر عبدالقادر بلوس په اسلام آباد کې تیره ورځ یوې خبري غونډې پر مهال وویل دوی د دغو شکایتونو د لرې کولو لپاره اقدامات کوي. په پاکستان کې دا مهال د 1.5 میلیون په شاوخوا کې قانوني او د 1 میلیون په تعداد کې غیر قانوني کډوال استوګنه لري. د پاکستان عالمانو د زیارت په ورځ یوې فتوی په جاری کولو سره وویل چې ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول جایز دي او په دغه څاڅکو کې هیڅ ډول حرام مواد نشته. د پاکستان د علما کونسل مشر علامه طاهر اشرفي وایي د نړۍ د اسلامي عالمانو ملاتړ هم دوی ته حاصل دی.
علماء کونسل نے ان تمام پاکستان کے اکابرین اور دنیا بھر کے مسلم اکابرین
علماء کونسل دا پاکستان دا عالمانو او دا ټول نړۍ دا مسلمان دانشورانو او پوهاندو او عالمانو یو فتوی جاری کړی دا چې پکې مولانا سمیع الحق صاحب، شیخ الازهر او نورو عالمانو دا ویلي چې د درې کانفرنسونو رستو مونږ په دې نتیجه ورسېدو چې پولیو څاڅکي ماشومانو ته ورکول جایز دي، ځکه چې په دې کې هیڅ داسې غیر شرعي یا حرام سیز نشته.
پاکستان د نړۍ د ګوتو په شمیر له هغو هیوادونو څخه دی چې لا هم پکې د پولیو ناروغي موجوده ده او په دې وروستیو کې په قبایلي سیمو کې د دې رنځ نوي کیسونه هم مخې ته راغلي دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید وایي د بی پایلټ الوتکو مسله به زر هواره شي. د پاکستان د سرکاري راډیو په حواله نوموړي د زیارت په ورځ په یوه مرکه کې ویلي چې د پاکستان وزیر اعظم په دې اړوند امریکایي چارواکو ته خپل دریځ په مؤثره توګه ښکاره کړی دی. نوموړي ویل امریکې ته د نواز شریف دا دوره به د دواړو هیوادونو د اړیکو په غښتلي کولو کې مهم رول ولوبوي. د یوې پوښتنې په ځواب کې پرویز رشید ویل د CIA سره د کومک په تور د نیول شوي ډاکټر شکیل افریدي سباون به عدالت ټاکي. د همدارز ویل چې اسلام آباد او واشنگټن د بندیانو د تبادلې په اړوند د یو تړون د ترسره کولو لپاره په هڅو بوخت دي. د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د زیارت په ورځ 2 بمي چاودنو کې 15 کسان وژل شوي دي. لومړنۍ پیښه په جانیخیلو کې رامنځته شوې ده. چارواکي وایي تېره ورځ ناوخته د ملکي وګړو یو ټراکټور د چاودنې ښکار شو. په ترڅ کې 1 تن ولسي وګړي ووژل شو، 3 تنه نور ژوبل شول. د زیارت په ورځ په یو بله پیښه کې په جمجمو سیمه کې 3 تنه بمخښونکي د بمخښونې پر مهال ووژل شول. افغان امنیتي ځواکونه وایي د دواړو پیښو پلټنه یې پیل کړې ده. د مشال ریډیو نه د دې ګړې خبرونه اوري. تمه کیږي چې د ملګرو ملتونو د اټومي سرنې د ادارې مشر او د ایران د مشر مراکچی ترمنځ د راتلونکي دوشنبه په ورځ خبرې وشي. دا به د ایران د اټومي پروګرام په سر د نړیوالو خبرو د نوي پړاو په سر کې وي. د اټومي انرژي د نړیوالې سرنې اداره IAEA وایي د دوی مشر یوکی امانو با د ایران د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر عباس عرقچی سره په ویانا کې ګوري. نوموړی اداره هڅه کوي چې د ایران اټومي امکاناتو، اسنادونو او چارواکو ته لاسرسی ولري. ناپیژندل شو وسلوالو د عراق په موصل ښار کې یو خبریال وژلی دی چې ورسره په روانه میاشت کې د وژلو شو خبریالانو شمیره دریو ته پورته شوه. پولیس وایي بشر عبدالقادر نجم چې د الموصول یا تلویزیون عکاس و د خپل کور په مخ کې د یو وسلوال کس لخوا په ډزو وژل شو. امریکایي چارواکي وایي دوی د دوو امریکایي وګړو چې د نایجیریا په ساحل کې په یو تجارتي بیړۍ کې کار کولو د تختولو د پیښې څارنه کوي. چارواکي وایي له دوو تختول شوو امریکایي وګړو څخه یو د تیل وړونکي بیړۍ کپتان او بل انجینیر دی. د چارواکو په باور دواړه امریکایي وګړي له بیړۍ کوز کړی شوي، خو د دوی د تختولو په سر تر دې ګړی څه ډول مطالبې مخې ته نه دي راغلي. امریکایي چارواکي وایي د دوی نظامي ځواکونه د پیښې څارنه کوي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری د پارلمان غړو ته د بودیجې په پرله پسې توګه د ځنډولو پر ضد خبرداری ورکړه چې کانګرس یې په دې وروستۍ اونیو کې په ولخه کې اخیستی او له دې امله په نړۍ کې د امریکې باور ته تاوان رسېدلی دی. د واشنگټن د مفکرینو په یو مرکز کې د وینا پر مهال جان کیری وویل، نړۍ موږ ته ګوري، خو زه تاسو ته دا وایم چې زه دا خبرې احساسولی شم، اورېدلی شم او نړۍ به موږ ته انتظار نه کوي. د امریکا د پارلمان غړو یوه داسې بودیجه تصویب کړې چې تر مخې حکومت د جنوري تر 15 نیټې فنډونه ترلاسه کوي او امریکی د خزانه وزارت تر فروری میاشتې پورې خپل بلونه ادا کول شي. په یو نوي راپور کې راغلی چې امریکای د نړۍ د 15 مشرانو ټلیفونونه څارلي دي. برتانوي ورځپاڼې ګارډین دا راپور د 2018 کال د هغو اسنادونو پر بنسټ خپور کړی چې د امریکای د ملي امنیت د یو پخواني مامور ایډوارډ سنوډن لخوا بهر ته راوتلي دي. په راپور کې د هغو مشرانو نمونه نه دي اخیستل شوی چې د ملي امنیت د ادارې NSA لخوا یې جاسوسي شوې ده. راپور ښیي چې یو امریکایي چارواکي د ملي امنیت ادارې ته د 15 مشرانو له 200 څخه زیاتې شمېرې ورکړې وي او دغه شمېرې د سپینې ماڼۍ دفاع او د بهرنیو چارو د وزارتونو لخوا ورکل شوی. دا انکشاف وروسته له هغې مخې ته راغلی چې جرمني په هغو الزامونو سخت غبرګون ښودلی چې ګواکې امریکې د جرمني د چانسلرې انګلا مرکل ټلیفوني مکالمې څارلی دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو لوشال راډیو واوریدل. ویاند و نجیب عامر. په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په پیښو کې 12 کسان وژل شوي دي. د پاکستان سرحداتو چارو وزارت پولیسو ته ویلي چې افغان کډوال دي نه پازابوي.
هغه لیګلی ټمپرری سټے ده په پاکستان کې. هغه خلک چې دي په دې بیسس باندې چې هغه سره کارت ویلډ نه وي هغه د سږنه راځي.
په پاکستان کې د علماو شورا فتوا ورکړې ده چې ماشومان ته د پولیو د مخنیوي څاڅکو ورکول شرعاً جایز دي. په مردان کې ډینګي ناروغي او شمیر کسان ځپلې دي. په پیښور کې نرخزیان وایي د پولیسو په مخ کې خلکو وهلي دي.
د پولیس په مخ کې ما باندې تشدد شو. د پولیس په مخ کې ما باندې مینې را روانې وي. پولیس بالکل خاموشه ولاړو.
او د ټلیفونونو څارلو په معاملې کې د جرمني وزیر اعظم انګیلا میرکل ویلي په امریکا یې باور ختم شوی دی. دا سره د شنونو او تبصرو په خبرونه کې اوریدای شي. له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی رپورټ ترازو د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې د تاوتریخوالي پیښې دوام لري. د ښار په بیلابیلو سیمو کې د تشدد په تازه پیښو کې 12 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي تر دې پیښو وروسته یې په پلټنیزو عملیاتو کې 250 مشکوک کسان نیولي دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
پولیس چارواکي وایي د تشدد زیاتره پیښې د کراچۍ په لیارې سیمه کې مخې ته راغلي دي چې په کې د دوا وسلوالو ډلو ترمنځ پنخته کې درې کسان وژل شوي دي. د دې ترڅنګ د ښار په زوړ حجي کیم سیمه کې د قلنګ نه ورکولو په سر نامعلومه کسانو په یو کاروباري مرکز د لاسي بم حمله کړې چې له امله یې یو ماشوم وژل شوی او اته نور کسان جوبل شوي دي. د تشدد نورې پیښې د دغه ښار په کورنګۍ، اورنګي ټاون، محمود آباد، غنی چورنګۍ او نورو سیمو کې مخې ته راغلي دي چې د ژغورنې د ادارو په وینا و کسان پکې وژل شوي. د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات 13 شپه په کراچۍ کې خبريالانو ته ویلي د اپریشن د شروع کېدو وروسته په دغه ښار کې وجنې او د قلنګ اخیستنې پیښې کمې شوې دي، خو لا هم دغه پیښې تر اوسه په مکمل توګه ختم شوې نه دي.
پولیسمن کافی چوکی واد نہیں ہے کہ
شاهد حیات وای دا یو حقیقت دی او پدې کې د پټولو کوم خبره نشته چې په کراچۍ کې اوس هم د تشدد پیښې روان دي. قلمګونه هم اخیستل کیږي خو زموږ لخوا د دې په ضد مکمل کوشش روان دی چې نتیجې یې د ټولو خلکو په وړاندې دي. په کراچۍ کې د قلنګ اخیستنې په پیښو کې ځینې پولیس سرتیري هم ککړ وو. د هغوی په ضد موږ کاروایی کړې او 110 پولیس سرتیري مو له خپلو دندو لرې کړي دي چې د هغوی په ضد قانوني کاروایی لا هم دوام لري. د لیارۍ په سیمه کې د رامنځته شوي اخو ډبروستو امنیتي ادارې دغې سیمې ته ورغلي او د لټون عملیات یې شروع کړي دي. د رینجر ځواک د ویاند لخوا تیر ماښام په خپره شوې اعلامیه کې راغلي دي د دغه ځواک سرتیرو د لیارۍ له سیمې څخه 8 مشکوک کسان نیولي دي او د دوی له ولقې څخه یې سپکه او درنه وسله ترلاسه کړې ده. د اعلامیه تر مخه دغه ځواک د ښار په اورنګي ټاون، مظفر آباد کالونۍ، اعظم بستۍ، پالوان ګوټ، لانډي او یو شمېر نورو سیمو کې د لټون عملیات کړي او 44 مشکوک کسان یې نیولي دي. یاد دی وی په کراچۍ ښار کې د ستمبر د 15 نیټې راهسې د امنیتي ځواکونو لخوا هدفي عملیات دوام لري. د دغو عملیاتو د شروع کېدو را وروسته د کراچۍ ښار امنیتي حالات تر یو حده سم شوي او د تشدد پیښې راکمې شوې دي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
او وسم یو بل رپورټ. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې او سیفران چې د سرحداتو وزارت ته دی ویل دي چې هغه افغان کډوال چې کارډونه یا هم زاړه شوی دي او یا هم ورسره نشته، هغه دی پولیسو لخوا نه تنګول کیږي او نه دی ویرول کیږي او نه دی هم نیول کیږي. دغه پریکړه 13 ورځ شوی ده چې په اړه تفصیل د مشال رادیو خبريال راکوي.
د زیارت پر ورځ ماښام اسلام آباد کې یوې هنګامي غونډې ته د خطاب دوران د پولو او سرحداتو یا سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ وې چې دوی ته د UNHCR او متعلقه چارواکو لخوا داسې شکایتونه ترلاسه شوې دي چې بعضې ځایونو کې پولیس هغه افغان کډوال تنګوي چې ورسره POR یا د رجستریشن کارډونه موجود وي. د خبري غونډې وروسته مشال ریډیو سره خبرو کې د افغان کډوالو د پاره چیف کمشنر ډاکټر عمران زیب د دې اندېښنو او شکایتونو په اړه وې.
افغان مهاجرینو سره POR کارڈ دے اغی لیگلی ٹیمپرری سٹے دا پا پاکستان کے 31 دسمبر 2015 پوری، نو آغا خلق چی دی پا دے بیسز بانے چی اغی سره کارڈ ویلڈ نے دے آغا دے سکن را اکساری ہو دا اغی سکن حرس کئی خود دے دا مطلب نے چی کم سڑے انڈیزائریبل ایکٹیویٹیز کے دے لا یا قانون ماتے ہی نو اغی بانے دا نے دے چی اغی بانے دے باغی بانے با دا ملک قانون چی دے آغا پی
د کډوالو د پاره د ملګرو ملتونو ادارې یا UNHCR د پاکستانی حکومت په اقداماتو د خوشحالۍ څرګندونه وکړه او وی ویل چې د راهه منسوبې د لار د هغه خلکو او سیمو د بیا ودانې کار شروع کړی شوی دی چرته چې د افغان کډوالو کیمپونه او ورسره په مقامی خلکو اثر پریوته دی. د حکومتي اقداماتو په حق لا پاکستان کې د UNHCR مشر نیل رائټ زیاته کړه.
آی ویلکم منسٹر سافرونز ڈرائنگ اٹینشن ٹو دس کرنٹ
تر ټولو اول خو زه د سفرند وزیر دی موجوده مسلې ته پام را ګرځولو هرکلی کوم او دا خبره موږ د متعلقه چارواکو مخکې ایښي وه چې بعضي ځایونو کې او خاص کر سند او بلوچستان کې پولیس او نورې قانون نافذ کوونکې ادارې هغه افغانان هم نیسي چې ورسره POR کارډونه موجود وي. ما د سفرند وزیر او نورو چارواکو ته دا ویلي وو چې قانون نافذ کوونکو ادارو باندې دې زور راوړي چې هغه افغانان کډوال چې پاکستان کې دي د دې د حقونو دی خیال وساتي.
To show greater respect and recognition of the right of افغان ریفیوجیز ٹو بی ہیر ان پاکستان
نیل رائٹ خواست کلو چې باید د نوی کارډونو ورکولو کار دې زر تر زره شروع کړي شي چې ورسره بد افغان کډوالو ستونزې کم شي د دې په جواب کې د عمران زیب وینا وا چې ډیر زربات دغه لړکی د نادرا چارواکو سره ملاقات کوي او د هغې رستوبا په نوی کارډونو لاس پوری کړي شي ډاکټر عمران زیب زیاته کړه چې دوی کوشش کوي هغه افغانان هم رجسٹر کړي چې تر اوسه په غیر قانونه طریقہ پاکستان کې ژوند کوي د یادونه ده چې دا وخت پاکستان کې تقریبا 14 لکه رجسٹر او خوشا 10 لکه غیر رجسٹر افغانان میشتي
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویو شپږ سبا یوشت
او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي
په پاکستان کې د دینی عالمانو شورا فتوا ورکړی دا چې د پولیو یا ګزړ ناروغي مخنیوي واکسینی څاڅکي ورکول غیر شرعي نه دي د عالمانو له نوې فتوی سره سم د پولیو واکسینی څاڅکي هر ماشوم ته ورکول ډیر زیات ضروری دي ځکه چې دا څاڅکي ماشومان له ټول عمره مایوبۍ یا معذورۍ ساتي د پاکستان علماو شورا دا فتوا د نړۍ د اسلامي عالمانو په مرسته جاری کړې ده په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال راکوي
د پاکستان علماء کونسل د نړۍ د عالمانو او پوهانو په مرسته فتوا جاری کړې ده فتوا کې ویل شوی دی چې د پولیو ساسکی ورکول غیر شرعي نه دي مشال ریډیو سره خبرو کې اسلام آباد کې د علماء کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي وویل چې فتوا کې د پاکستان د حکومت ته غوښتنه شوې ده چې نړیوالې د خیر خیګړي ادارې دي صرف د خیر خیګړي کارونو ته پریښودې شي نو موري د فتوی په اړه مشال ریډیو ته زیاته کړه
علماء کونسل نے ان تمام پاکستان کے اکابرین اور دنیا بھر کے مسلم اکابرین
علماء کونسل دا پاکستان دا عالمانو او دا ٹول نڑے دا مسلمان دانشورانو او پوہاندو او عالمانو یو فتوی جاری کرے دا چپکی مولانا سمیع الحق صاحب شیخ الازہر او نورو عالمانو دا ویلی چې دا درې کانفرنسونو رستو چې مصر سعودی عرب اسلام آباد کې شوی دا مسلمانانو سړینکارانو ڈاکٹرانو سائنسدانانو نو دا هغه رستو مونږ په دې نتیجه ورسیدو چې پولیو ساسکی ماشومانو ته ورکول جائز دي ځکه چې په دې کې هیڅ داسې غیر شری یا حرام سیز نشتا
کله چې مشال ریډیو د طب د چارو تزیه کار ډاکټر نوران اپریدی نه د دې فتوی په اړه پوښتل نو هغه وویل چې زخل اول لګیایم چې علما کرام د پولیو مهم کې غوره کردار لوبولې شي نو داسې کې به دا فتوا د ماشومان مور او پلار دې ته قایل کړي چې خپل بچو ته قطري ورکړي د پولیو ساسکو د فائدې په حواله نو موري وویل
زمونږ حکومت له پکار دي چې په دغو سیمو کې چې په کومه علاقو کې دا قسمه خبرې مخې ته راغلي دي چې په دې کې د علماو سره د پوهانو سره او د فیصلې د خاوندانو سره کینی او د دغه خلکو کم تحفظات دي دا لرې کړلې شي بالکل په دې کې هیڅ قسمه داسې نه د خاندانی منصوبه بندې لپاره دوایا نشته د یو ډراپ په ذریعه به تاسو ته قسمه تا د نقصان یا د هغې د خپل مقصد د پوره کولو لپاره نمونه وشي
یاد دې وي چې دا فتوا په داسې وخت کې مخې ته راغله چې مطبوعات د شمالي وزیرستان د ایجنسی سرجن ډاکټر جان میر خان د خولې وایي چې شمالي وزیرستان کې درې نور د پولیو کیسونه رامنځته شوي دي
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا در پختنو پا غفتنو بانی در دی پارمانونو پویده
دریا خان افریده در گرگو مرکو سره
تاگی سن و بروسین خلکو تیریاتی شهوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچه خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مران داو چی لبولانا تر چتراله دا باچه یو سی پشتو دیوی
ملنجان در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال ریډي واوري
پرون ماخام په پیښور کې خبريالانو د اسمبلی د خیبر پښتونخوا د اسمبلی له کوریج کولو پریکون اعلان کړ او د دې عمل دا و چې یو خبريال چې میر کمال لومیږي د سره پولیسو د لټون د عملیاتو پر وخت باندې ډیر زیات تیرې کړ او د جیل ته په حوالات ته بيولې او د کور د نن هم تلاشي اخیستې و په دې ترڅ کې حکومتي وزیرانو هغه پولیسان حاضر نه کړای شو نو خبریالانو پرې کون اعلان کړ. په دې اړه باندې تفصیل د مشال رادیو د خبریال په دې رپورت کې.
تیر ماخام د پیښور خبریالانو د پولیسو د لټون د عملیاتو پر مهال د پاکستان د یو مقامی اخبار د یو خبریال میر کمال او داغه د کورنۍ سره د ناروا سلوک په لړ کې د ایسبلۍ نه واک او ټوکړو او د ایسبلۍ د کاروایي د کورش کولو نه خبریالانو بایکاټ وکړو. د پولیسو لخوا د خبریال میر کمال سره د ناروا سلوک په لړ کې نوموړي په خپل مشال ریډیو ته وویل،
زما سیټي کې کور دی کاکشال کې، سار سوا پنځه بجې وختي اودو ما پولیس زما په دروازه رالو، ضرورت ما نوم تک سیدا بنیان او ٹروزر کې راوي راوي استمه موبایل کې واچول ما ثاني ته بوتلم درې تانو باندې ګوګر زول ما درې خیر کې کوتواله پټنې کې سلور غنډې زال ته حوالات کې بند کما زی چې د کور نه راوي استمه نو غینه پس زما کور کې یوازې وای فون غی ال تریټ کړي دی بقاعده غی تلاشی غسته دا اغه مخټ ټارچر کړي دا پدسې انویسټیګیشن دغه باندې مونږه تیر شو چې لکه چرته یو دہشتگرد څنګه ما سره هغه سي انویسټیګیشن غوي کړی هغه سي زما فنګر پرنٹ ساغستې دي زما نه کمیشن اختیار غي منو هغه مرنه دغه کړی دي زما پریس کارت زما د یونین کارت یو مغه نه منو د حراست په ټیم کې زما د داوی زدا ما ته دغه کړل چې زدا د ملک شهري نه یم
د ایسملې د ودانې نه بهر د خبريالانو د احتجاج پر مهال د پیښور پریس کلب جنرال سیکرټري یوسف علي په پاکستان کې خبريالانو ته د ورپی خوستونزو او خطرونو په لړ کې مشال ریډیو ته وویل،
اول خو زه په سخت ټکو کې دی غندنه کوم چې کوم د میر کمال سره نن او شو پولیسو هغه اوچت کو د کورنا شپږ غنټې حبس به ځای کې اوساتو د کور والے ویزتی وشول کې تاسو ته څنګه معلومه دا وي اور لګیدل د تیر شوی شپه کو کالونه دوه تیر صحافیان هم د خیبر خې پښتونخوا او د فاټا پای کې شهیدان شو سمو بلا ګن شمیر خلک اوچت کړي شو او اغوا کړي شو او ټورچر کړي شو او په سړکونو والی شو دوی چې مونږ هم بے بس زمو وزیران موجنی خو معلوم په وردو کې خود ناراضي مونږ خود نه اوچت
د ایسملې د ودانې نه بهر د احتجاج پر مهال بیلابیلو حکومتي وزیرانو خبريالانو ته د دې پیښې په لړ کې د یقین دهانۍ کوشش وکړو چې دوی به د دې پیښې پلټنې وکړي او د ذمہوار پولیس چارواکي په ضد به کاروایی وکړي. خو د خبريالانو غوښتنه وه چې هم د دوی د احتجاج پر مهال متعلقه ذمہوار پولیس چارواکي د خپلې دندې څخه لرې کړي. په دې لړ کې خبريال شهاب الدین مشال ریډیو ته وویل،
د حکومت منسټران رااله، د اغې د اسمبلی غړي رااله او دومره هغه به وسدي چې هغه یو پولیس افسر چې کوم دینو هغه دلته نشي ازیروله چې هغه دلته د صحافیانو ته یقین دهانی ورکی د صحافیانو دوکر رسیدلې کمټیس رسیدلې او داغه ازاله وکي نو داسې حکومت او داسې خلکو نه بداغینه به څنګه مطمئن شي داغه د رویینه به څنګه مطمئن.
د خبريالانو د احتجاج پر مهال بیلابیلو شوبایي وزیرانو د پولیس چارواکو سره د رابطې کوشش هم وکړو خو حکومتي وزیران د پولیسو سره په رابطې کولو کې بریالي نشو چې بیا رستو ټول ریالان د ایسملې د ودانې نه د احتجاج په توګه په وتلو مجبور شو.
د دیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اونیز خبرونه جمهوریت درته پراتلون کې غړي کې خبرو تر سوات وروسته اوس په مردان کې هم د ډینګي تبه ناروغي په زیاتېدو ده. تر اوسه یو شمیر کسان د دې ناروغي علاماتو ښکار کېدو په صورت کې د مردان پر روغتون کې ورداخل شوې دي. په دې کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. ډاکټران وایي تر اوسه ټول 203 اتیا کسان دوی پر روغتون کې داخل کړي دي چې زیاتره د مردان مردان دي خو ځنې د سوات او چارسدې هم دي. په مردان کې د رنګي ناروغي خبرېدو په اړه تفصیل د مشال رادیو خبريال راکوي.
مردان کمپلیکس اسپیټال کې د ډینګي د وارد انچارج پروفیسر ډاکټر امیر خان مشال ریډیو ته وویل چې مردان ضلع کې د ډینګي ناروغانو شمیر اورس پورزا زیاتېږي او یوازې د تیرې شروع پورس 15 ناروغان داخل کړي شوي دي.
موږ سره 203 اتیا اوس پورې داخل شوي دي په مردان اسپیټال کې. په دې 203 اتیا کې 203 کسان د مردان دي. د مردان چې کوم کسان دي په دې کې 203 د مردان دي، 13 د سوات دي، دوالس زنو خان دی دو پکې د ثوابین راغلی دی او شپک کسان د چارتین راغلی دی او دا باقی چې کم دی نو دا اتل د سوات نو پرون 15 مریضان داخل شوی دی په یو وخت باندې اوراله او هغه دلته زمونږ سره په دې راغلی کې ننوم تقریبا څه نه کسان کوم غولي دل زکه چې دا وی رپورت راغلی او الته راغو په زګونو کې مونږ سپری وکړل او هغه د چارتوم لګل
مردان کمپلیکس اسپیټال کې د ناروغانو خپل خپلوانو سره چې کله مشال ریډیو خبرې وکړي نو هغه ویل چې اسپیټال کې ورته د علاج صحیح اسانه نو ورکړي کیږي
زمونږ فاروق شاه دی او د دې ته کم دی خپل کدن څه راغلی هغه ته کم دی ډنګي فیور شی وو نو زه به تاسو ته وایم لکه د ډنګي فیور د پر خداتې څخه خاص اوسه پورې دی ټریټمنټ چې کم دی ستنه او صرف چې کم دی دلته لري ته یو ټیبلیټ ورکول کیږي چې هغه کې پرسټامول فارمولا او نور څه کم داتې ستنه
همدارز یو بلتن جانشیر مشال ریډیو ته وویل چې د رور د ډنګي طبيخ کار دی او دا وخت اسپیټال کې داخل دی خو علاج یې صحیح نه کیږي
زمارو په خپل د ډنګي شکار شوی دی او کین تنظیمات چې کوم غوړی کوم بغیر نظر شوی وا خو الان چې زموږ په قسمتې داري چې بل څه د ډاکټر په ځان خلاص کې ته ورګي ټریټمنټ یو ځانسي د ټوټه مطمئن نه ریکوري بغیر نظر کې هم ته مطمئن نه یو
کله چې مشال ریډیو د ولس د دې ستونزو په اړه د ډاکټر امیر خان نو پوښتل نو هغه وویل چې دوی د علاج هر ممکن اسانی ورکوي او تر دې دمه یې د سلیر زره خلکو د ډنګي د شک په بنیاد معاینه کړې ده
نو دلته مونږ د دې لپاره یو یونټ استابلیش کوو او فیور کلینیک هم جوړ کوو په ایمرجنسی ډپارټمنټ کې هغه فیور کلینیک چې کوم دی هغه زمونږ دلته کې پروفیسوران صاحبان هغه رن کوي زره هغه هډه ما او زمونږ یو ډاکټر میډیکل افیسر او یو هاوس افیسر الته موجود دي کوم مریض چې هسپتال ته راځي او هغه د فیور هیستری وي نو هغه مونږ الته لګو او الته ډاکټران ایگزامین کوي ځان لا او چې کله ایگزامین کوي نو دا غي نه پس به دا غي انویسټیګیشن مونږ چې زمونږ په شکی چیرې دا ډینګي کې دي شي دا غي مونږ تستونه وکړو
د مطبوعاتو په وینا چې د پنجاب حکومت د ډینګي ناروغي د مخنیوي لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت ته د مرستو ورکولو ویلي وو خو تر دې د خیبر پښتونخوا حکومت هغه ته هیڅ جواب نه دی ورکړی
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي
دا پېښور په ګلبهار کې اوسیدونکو دا تور پورې کړی دی چې نرخزی په دې سیمه کې نشئی شیان خرڅوي تر دې وروسته د سیمه اوسیدونکو دا نرخزیان وهلي دي او ورته د علاقې د پرېښودو ویلي دي خو د نرخزیانو د تنظیم غړي وایي له لسیزو راهیسې دوی دلته اوسي او هیڅ ناقانونه کار نه دی کړی دوی پر پولیسو تور پورې کړ چې د هغوی په موجودګۍ کې خلکو دوی ووهل دوی ول د عوامي نشل پارټۍ د حکومت په وخت کې به چې کله هم له دوی سره تیری وشو نو حکومتي چارواکي به یې مرستې ته ور رسېدل خو اوس داسې نه ده د نرخزیانو تنظیم خلکو له صوبایي حکومت او د پېښور هایکورټ له مشر قاضي غوښتنه کړې ده چې د دوی د ساتنې هلې ځلې دې وکړي او له دوی سره د شوې ناانصافۍ پوښتنه دې وکړي نور په دې رپورټ کې
څو ورځې وړاندې پېښور ګلبهار سیمه کې د سیمې یو څو اوسیدونکو دغلته کې میشته نرخزی وهلې ټکولې دي او ورته د ځای پرېښودو دړکې هم ورکړې دي د دغې ځای اولس الزام دی چې دلته کې دغه نرخزی نشئی توکي خرڅوي خو د نرخزو تنظیم مشره فرزانه وایي چې دا په دې باندې بې بنیاد الزام دی په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د نرخزو تنظیم مشره فرزانه وایي
14 په دغه ځای باندې زموږ خواجه سره اوسېد او څوارلس کالو کې دی پرون د الزامونو لګول چې دی دلته چرس خرڅوي دي دلتا پاوډر خرڅي دي دلتا داسې کوي نیمه ژوندۍ زمونږ په دغه ځای کې 13 شو چې نیمه ژوندۍ زمونږ 13 شو نو دي د الزام لګي خبره ټوله دي د پروګرام نه روانه شو د دینه ما پروګرام باندې غشتو دي ځان سره سړی راغستو هغه پروګرام نه خبره دی زه تر اعلی پولیس زما کور ته رالو د پولیس په مخ کې ما باندې تشدد شو د پولیس په مخ کې ما باندې مين را روانه وي پولیس بالکل خاموش ولاړو
نو موري دا ګډه هم وکړه سلو روزو شي دي په احتجاجونو دي خپل د حکومت یو غړي هم د دوی ته پوسټ پښتنه لا نه درغلي
نن ورو مروز د مونږه پریس کانفرنس کو احتجاج کو سونه چې زمونږ سرکاري هغه دی ټولو د پراته دي زمونږ هغه ته نظر نه کوي صرف دا هغه هغه ته نظر کوي هغه پرون تم رخکار خکار چغه والی چې مونږ بددي په کور باندې ورو خيجو مال دم کانه ملاويږي د مرګ راته ملاويږي د دې کور ته مونږ تعالی واچو بیا حکومت غلې پروت دی د دې نمخ چې زمونږ سونه مسلې راغلي دي نو تاسو ته پته ده کم چې د بلور یو د دې حکومت خو لا هغه به اکدم مونږ لرو رسید څنګه چې می ابتخار حسین رو رسید زماده د خواجه سرهونه چې ویخته کړ وو.
هم د دوی بل ملګری سنم وای چې دوی د حکومت نه نور هیڅ نه واړي، صرف د دوی ته انصاف او تحفظ ورکړي.
چرا او تیم یو 22 سال زما کېږي، موږ خصم وسی ګلکا بالکل چکم مسن زم ګو سول وک مغرب اغه سول باندې وسی ګو بس داخله چې دوی دوم ګ پارام نه تر اثر نه دي. شوی دا نه زم ګ سغلتی نه زم ګ سګونا، موږ حکومت نه دا ورته موږ دې تحفظ راکې.
دوی د حکومت نه د اوسېدو لپاره د بیل کالونې غوښتنه هم وکړه، چرته چې دوی په خپل طریقه باندې ژوند تیرول شي. یادونه ول دا چې دوی د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا او د پېښور های کورټ چیف جسټیس او د پاکستان چیف جسټیس افتخار محمد چودري نه غوښتنه وکړه چې دوی ته د انصاف ورکړي شي، کنه دوی به ټول ملک په احتجاج لاس پورې کړي. او دغه رنګ عدالت نه غوښتنه وکړه چې د ګلبهار پولیس اوسه پورې دغه ملزمان نه دي نیولي او باید عدالت ته کې مداخله وکړي. خو له هم په دې اړه چې کله موږ د ګلبهار تانی ایس ایچ او سکندر خان سره تماس ونیول، نو هغوی مشال لیډو ته د ټلیفون د لارې وویل چې دوی د نرخزو لخوا د یسو کسانو په ضد اف آی آر درج کړی دی او د پولیس لخوا به دوی ته پوره پوره تحفظ ورکړل کیږي.
تاسو اوریدل چې څنګه نرخزیان په پېښور کې له مشکلاتو سره مخامخ دي او له حکومته ګیله من دي. اوس هم ورزو نجیب عامر ته د دې مهال د خبرونو د لنډیز لپاره، ځکه چې په پېښور کې 12 نیمې او په کابل کې 12 بجې شوې.
زیارت په ورځ د پاکستان په کراچۍ ښار کې د بدامنۍ په بیلابیلو پیښو کې 11 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي د ورانکارو خلاف د دوی عملیات روان دي، خو بیا هم خال خال پیښې رامنځته کیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسیف په دې خبره اندېښنه ښکاره کړې چې د پاکستان پولیس هغه افغانان ځوروي چې د نادرا لخوا ورکړل شوي قانوني اسناد ورسره شته. په پاکستان کې د نوموړې ادارې مشر نیل رایټ وایي پاکستان لا په کار دي هغو افغان کډوالو ته نوي کارتونه ورکړي چې د کارتونو موده تیره شوي. د پاکستان عالمانو د زیارت په ورځ د یوې فتوی په جاری کولو سره وویل چې ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول جایز دي او په دغو څاڅکو کې هیڅ ډول حرام مواد نشته. د پاکستان د علما کونسل مشر علامه طاهر اشرفي وایي د نړۍ د اسلامي عالمانو ملاتړ هم دوی ته حاصل دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید وایي د بی پایلټ الوتکو د بریدونو مسله به زر هواره شي. د سی آی ای سره د کومک په توګه نیول شوی ډاکټر د سباون پریکړه به عدالت کوي او د امریکا او پاکستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې لپاره خبرې روانې دي. د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د زیارت په ورځ د دوه بمی چاودنو په ترڅ کې 15 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې یو لسی وګړی او څلور ماین خښونکي ورنکاري شامل دي. سربیره پر درې نور کسان ژوبل شوي هم دي. ناپیژندل شو وسلوال د عراق په موصل ښار کې یو خبریال وژلی دی چې ورسره په روانه میاشت کې د وژلو شوو خبریالانو شمیره دریو ته پورته شوه. پولیس وایي بشر عبدالقادر نجم چې د الموصل یا تلویزیون کاسو د خپل کور په مخ کې د یو وسلوال کس لخوا په ډزو وژل شو. د ملګرو ملتونو د اټومي سارنې د ادارې مشر یوکیا امانو او د ایران د مشر مراکچی عباس عرقچی ترمنځ د راتلونکي دوشنبه په ورځ په ویانا کې د اټومي پروګرام په سر خبرې کیږي. دا به د ایران د اټومي پروګرام په سر د نړیوالو خبرو د نوي پړاو په سر کې وي.
د خبرونو لړیز مل مشال راډیو اورید ویاند و نجیب عامر او سمرزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال د پاکستان د نننۍ ورځې له ورځپاڼو ادارې راخیستې دي او مهم برخې په دې راپورټ کې ځای کړې دي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارېیې کې وایي چې پاکستان حکومت د چین په خواست په درې جهادي تنظیمونو ایسټ ترکستان اسلامي موومنټ، اسلامیک موومنټ آف ازبکستان او اسلامیک جهاد یونین باندې بندیز لګولې دي او دا یې په ناقانونه تنظیمونو کې شامل کړي دي. ادارې وایي چې چین نه یوازې د پاکستان ګاونډي بلکې یو پوخ ملګری ملک هم دی او د چین په خواست پاکستان ډېره ښه کاروایی کړې ده او په کار ده چې پاکستان دې لړکې نور هم سخت تا پالیسی خپل کړی. ادارې مخکې لیکي چې د افغانستان روس جګړې دوران یو شمېر خلک د منځنۍ ایشیا او نورو سیمو نه راغلل او د پاکستان په قبایلي سیمو کې ځان له اړې جوړ کړي، کوم چې د پاکستان د پاره اندرونی او بیرونی مسلې پیدا کوي. ادارې اخر کې لیکي چې سو غواړي چې د یو ریاست نه خپل حقوق ترلاسه کړي نو باید چې هغه په عیني او قانوني طریقه وي. مسلمان که د سنکیانګ وي او که د چچنیا، پکار دي چې په جمهوریت طریقا برخه د خپل حقوقونو د پاره کوشش وکړي، ځکه چې وسله راوچتول او په زور یو کار کول کله هم ښه او جایز خبره نه ده. بل طرف ته د پیښور نخ پریدونکې مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان سپریم کورټ د بلدیاتي انتخاباتو لپاره سند حکومت ته 8 نومبر، پنجاب او بلوچستان حکومت ته 8 دسمبر نیټه ورکړې ده، خو تر دې دمه د خیبر پختونخوا او وفاقي حکومت نیټې په حق لا هیڅ فیصله نه ده کړې. ادارې وړاندې لیکي چې د سپریم کورټ چیف جسټس د خیبر پختونخوا حکومت په نور وخت غوښتو باندې د خفغان څرګندونه کړې ده او په ډاګه کړې ده چې د خیبر پختونخوا حکومت دی عدالتونو پسې ملنډې نه کوي او که بلدیاتي انتخابات یې ونه کړه نو بیا دې آئینی نتیجو ته تیار اوسي. د ادارې په وینا چې د سپریم کورټ لخوا سو سو ځله صوبایي حکومتونو ته د بلدیاتي ټول ټاکنو ویلې شوي دي، خو یوې صوبې هم په دې سنجیده ګام نه دی پورته کړی، نو باید چې اوس د سپریم کورټ د دې حکم په رڼا کې زر تر زره قانون سازي وکړي شي او ټولې صوبې کوشش وکړي چې ملک د بیل بیل انتخاباتو په ځای په یوه ورځ اوټونه وکړي چې دارنګ د جمهوري عمل مخ په وړاندې لاړ شي او د ولس مسلې د هغوی په درشل هوارې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز ورځپاڼه لیکي د کشمیر په لانجبنه سیمه کې د هند او پاکستان ترمنځ د کنټرول د کرخې دواړو خواو ته بریدونه کیږي. د دې حملو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا نور کړکېچن شوي دي. بل پلو فارن پالیسي مجله لیکي دا په داسې حال کې چې له افغانستان په 2014 زیږیز کال کې د بهرنیو جنګي ځواکونو وتلو او له طالبانو سره د جوړجاړي خبرې کیږي، په دې هیواد کې د ښځو حقونه له لا نورو اندېښنو سره مخامخ شوي دي. د دواړو مقالو مهمې برخې لمن ورشاورو.
ټایمز ورځپاڼې د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د کنټرول لاین په سر د ورستي کړکېچ په اړه مقاله خپره کړې. لیکي د تیرې نهې په ورځ هند پاکستان ته خبرداري ورکړې چې خپلو 500 سرحدي پوسټونو باندې د پاکستانی ګولباري به همدغه ډول جواب ورکړي. پخوانی پوځي او د دفاعي چارو سیډونکو راهول بونس لیویلی د پولي پورې غاړه د ورستي تشدد د 2003 کال د نومبر میاشت کې د ډزبندۍ راهیسي په دغه سیمه کې تر ټولو لوی پیښه ده. ورځپاڼه لیکي که څه هم د 1300 میاشتو راهیسې په دغه سیمه کې د دواړو خواو نه د پولي پورې غاړه بریدونه رامنځته کیږي، خو 13 میاشت نیویارک کې د ملګرو ملتونو د غونډې په څنګ کې د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د هندي سیال منموهن سنگ د ملاقات نه پس د پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه ملاقات کې دواړه مشران په خپل منځي کړکېچ کمولو سلا شوي وو. د ورځپاڼې د وینا تر مخه دوه ورځې وړاندې پاکستان په هندي پوسټ تور لګولی وو چې بغیر د اشتعال نه یې د پولې پورې غاړه ګولباري کړې چې پکې یو پوځي او یو عام وګړی وژل شوی وو. دا راز د دفاعي چارو پاکستاني سیډونکي شهزاد چودري وای هند ویریږي چې په 2014 کال کې د افغانستان نه د بهرني ځواکونو د وتلو نه پس یو وار بیا مذهبي وسلوالې ډلې کشمیر ته تلل شروع نشي، ځکه چې په 1999 کال کې د افغانستان نه د شوروي ځواکونو د وتلو نه پاس ګڼ شمیر وسلوال کشمیر ته اوښتي وو. بلخوا فارن پالیسی مجله خپل یو مقاله کې لیکي د تیرې جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل کې یو بحث وشو چې پکې د ښځو د قانون واکمنۍ او په لانجمنو سیمو کې د انصاف په حق لا خبرې وشوه. که څه هم د بحث کې د ښځو د حقونو محفوظه کولو باندې ټینګار وشو، خو دا خبرې په عملی میدان کې هم اثر تا رسول پکار دي، په خاص توګه د افغانستان نه په 2014 کال کې د بهرني جنگي ځواکونو د وتلو نه پس به دا موضوع ډیره پاملرنه غواړي. مجله لیکي که یوې خواته افغان ښځو کې د خپلو حقونو په حق لا بیداری را پیدا کیږي، نو بلې خواته دغه هیواد کې د ښځو خلاف د تشدد پیښې هم زیاتې شوې دي چې پکې ډېرې کمې د قانون مخې ته راوړل کیږي او په هغې کې هم بیا لا نورې کمې د ښځو په حق کې فیصله کیږي. فارن پالیسی مجله لیکي که یو وخته افغان حکومت د ښځو د حقونو او حفاظت لپاره قانون عملي کولو کې ناکام ښکاري، نو بل اړخته زیاتره خلک اندېښمن دي چې د طالبانو سره د خبرو اترو او جوړجاړي په عمل کې به د ښځو حقونو ته سمه توجه نه ورکول کیږي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د بلجیم په پلازمینه برسلز کې د اروپای ټولنې مشران نن هم غونډه کوي. دا دوه ورځنۍ غونډه چې پرون پیل شوه تر ډیره پکې پر دې ادعا باس وشو چې د امریکا استخباراتي ادارې د خپلو دوستو اروپایي هیوادونو د مشرانو ټلیفونونه څاري. د جرمنی وزیر اعظم انګیلا میرکل ورنې ته وویل چې پر امریکا اعتماد لمنځه تللی دی. په دې اړه نور تفصیل له احمد شیبا راوړو.
ورلمخه داسې اټکل شوی وو چې د اروپایي ټولنې په سرمشیزه کې به د اروپایي ټولنې پر اقتصادي ستونزو خبرې وشي او د هغو غیر قانوني کډوالو مسله به وڅېړل شي چې د افریقا له شماله او منځني ختیځه اروپا ته راځي. خو د غونډې په لومړۍ ورځ د امریکا د استخباراتو له لورې د جرمني د سریاعظم د موبایل ټلیفون د څارنې مسله لویه شوه. انګلا میرکل چې پرون څرنګه د بروکسل سرمشیزې ته راورسېده ویې ویل د اروپایي ټولنې او امریکا ترمنځ باید بیا له سره اعتماد پیدا شي.
Ich habe seitdem wir über die NSA sprechen
کله چې موږ د امریکا د ملي امنیت په اړه خبرې کوو نو ما په صراحت د امریکا ولسمشر ته ویلي دي چې د ملګرو ترمنځ باید هیڅکله داسې ونه شي. ما دا خبره د جون په میاشت کې چې اوباما په برلین کې وکړه او پرون مې بیا ټلیفون ورته وکړ او ورته ومې ویل دا د ټولو جرمنیانو غوښتنه ده، زما شخصي خبره نه ده، د ټولو هیوادوالو لپاره ده او موږ د خپلو متحدانو او شریکانو ترمنځ اعتماد ته ضرورت لرو. داسې اعتماد باید له سره پیدا شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبې په ورځ میرکل ته ډاډ ورکړ چې د امریکا استخباراتي ادارو د دې د موبایل څارنه نه ده کړې. خو سپینې ماڼۍ ډډه وکړه چې په دې اړه توضیحات ورکړي چې پخوا د میرکل د ټلیفون څارنه شوې ده که نه ده شوې. د سپینې ماڼۍ ویاند جی کارني پرون وویل موږ د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې له خپل نږدې متحد جرمني سره په لوړه کچه او نورو سطحو مستقیم ارتباط لرو او امریکا په لوړه سطح د امنیتي ګواښونو په برخه کې له جرمني سره نږدې همکاري ته ډیر ارزښت ورکوي. لکه څرنګه چې د امریکا ولسمشر ویلي دي چې موږ د استخباراتي معلوماتو د راغونډولو پر لارو چارو بیا غور کوو، سو ډاډه شو چې هغه توازن چې ما یادونه وکړه ساتل شوی دی. تر دې ورهاخوا زه نه غواړم چې په دې برخه کې یا په نورو قضیو کې ځانګړې ادعاو ته مخه کړم چې تر اوسه پوراپورونو کې خبرې شوې دي. د میرکل د ټلیفون د څارنې خبره څو ورځې وروسته تر دې راپورونو خبره شوه چې د امریکا د ملي امنیتي ادارې په فرانسه کې په میلیونونو ټلیفونونه څارلې دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان ویلي دي چې دی غواړي دا موضوع د اروپایي ټولنې د مشرانو د غونډې په اجنډا کې شامل شي.
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډاله
د تیخوې ګلابا یت زرسه ګلابا
دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال ته کې په لوکل ګو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پر ورځ د مازیګر په څلور نیمې بجې او د خالی په ورځ د ماسپښین په درې نیمې بجې اورېدل مه هېروئ.
په پکتیکا ولایت کې دوه چاودنو پنځه کسان وژل دي. لومړی په خطر ورځ ناوخته د پکتیکا ولایت په جاني خېلو کې وشو چې پکې د ملکی وګړو ټریکټر د چاودنې ښکار شو. په دې چاودنه کې یو کس وژل شوی او درې ټپیان دي. تر دې پیښې شاوخوا نیم ساعت وروسته څلور تنه ماین خښونکي د ماین ایښودو پر وخت په چاودنه کې ووژل شول. نور په دې رپورټ کې
د پکتیکا ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې لومړنۍ پیښه ناوخته ماښام د جانخیلو په هستي کلي کې هغه مهال رامنځته شوه چې د ملکي وګړو یو عراده ټراکتور موټر په خښ شوي ماین ور برابر شو. په ټراکتور کې سواره ټول کسان ملکي وګړي ول او د خوارۍ مزدورۍ لپاره ښار ته تللي. د پیښې ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته لېږدول شوي دي. د یاد پیښې په تړاو د پکتیکا د ولایت مقام ویان مخلص افغان داسې وویل:
له بده مرغه د ولی رحمان په نوم زموږ یو تن بېګناه هیوادوال شهید او درې تنه نور ملګري ټپیان شول. د پیښې پوره نیمه ګړۍ وروسته څلور تنه ماین خښونکي د همدې ولسوالۍ د جمجمو په سیمه کې د خپل ماین په چاودنه کې ووژل شول.
مخلص افغان وایي چې د کشفي ادارو لومړني تحقیقات ښیي چې وژل شوي ماین خښونکو په هستي کلي کې هغه ماین هم ځای پر ځای کړی و چې په کې څلور تنه ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. د جمجمو سیمه له هستي کلي څخه شاوخوا شپږ کیلومتره لرې پرته ده. د دواړو پیښو په اړه افغان امنیتي ځواکونو په سیمه کې پلټنې پیل کړې دي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کوم د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس.
د خوست ولایت ګوربز ولسوالۍ د روغتون نوې ودانۍ جوړولو چاري پیل شوې دي. د دې روغتون جوړېدو لګښت 3 لاکه امریکایي ډالر دی چې د ډایاک یا د بې وسلې کولو پروګرام له پروژې ورکول کیږي. د نوې ودانۍ جوړېدو کار به په شپږو میاشتو کې بشپړ شي. د خوست عامې روغتیا مسؤلین وایي په دې روغتون کې به د سیمې اوسیدونکو ته ډېر روغتیایي خدمات ورکړي. نور په دې رپورټ کې
د روغتون مالی لګښت ډایاک یا د بې وسلې کولو پروګرام د ملي سیمه ییز پرمختیایي برنامې په چوکاټ کې له دې کبله پر غاړه اخیستی چې د ګوربزو څلور لویو قومونو خپلې ټولې درنې وسلې 2 کاله وړاندې په خپله خوښه حکومت ته وسپارلې او له کلونو وروسته له هغو مورچلو او سنګرونو راښکته شول چې د ځمکو او غرونو د ملکیت په سر یې د یو بل پر وړاندې نیولې وې. د ګوربزو روغتون ته د ودانۍ د کار د پیلېدنې په مراسمو کې د ولایت مقام د رسنیزو چارو مسؤول اوایان مبارز محمد زدران ویل یا د پروژه د ځایي ادارې په هڅه او کوښښونو له دې کبله پلي کیږي چې د ګوربزو ولسوالۍ د سولې په نوم نومول شوي او خلکو یې له ځانونو سره شته ټولې درنې وسلې ډایاک پروګرام ته سپارلې دي.
دغه حیاتي پروژه چې د ډایاک یا د بېسبو وسلې کولو پروګرام په انکشافي بودیجه سره د 14 میلیونه افغانۍ په لګښت سره جوړیږي. چارې به یې د اړونده شرکت لخوا د ټاکل شوي معیار او پلان سره سم د شپږو میاشتو په موده کې بشپړیږي. دغه حیاتي پروژه د ولایتي ادارې له لوري د ګوربزو سولا دوستو ولسونو ته د سولې په ویاړ یو ډالۍ ده چې نن یې عملاً د بنسټ ډبره کېښودل شوه. دغه مېړنی قوم 2.5 کاله وړاندې په خپله ولسوالۍ کې د قومونو ترمنځ د پېړیو راهیسې شته شخړې او جنجالونه په مکمل ډول پای ته ورسول. د هغه وخت پک او درنه سله یې د ډایاک بې وسلې کولو پروګرام ته وسپارله.
د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر هدایت الله حمیدي خپلو خبرو کې یو شمېر هغه روغتیایي خدمتونه یاد کړل چې د ګوربزو روغتون ته د نویو ودانیو تر جوړېدو وروسته به سیموالو ته وړاندې کیږي.
یو سی سی پلس کلینیک چې هغه جمله یو شخونی به ولري او په دې کې به د 100 بسترو مریضانو گنجایش وي او په دې روغتون کې به د مور او ماشوم د کچې ټیټول همدارنګه تغذی مریضان ساري مریضان همدارنګه هغه مایوب مریضان او مایوب مریضان او په څنګ ورسره د واکسیناسیون خدمات به سرته رسیږي.
د ګوربزو دوه تنه قومي مشران مولوي شیر احمد او خاکي محمد وای د دې روغتون په جوړولو سره به د ګوربزو د سمې او غرونو خلک په اسانۍ وکولی شي چې خپل ناروغان هر مهال د درملنې لپاره دې روغتون ته ور وړي.
یو غریب سړی کړای شي چې په پښه بندرو شي دوله یو بیمور روالي کچیر ته خز بازور ته یا بل پرزو تقدیر مش سرحدي ولوسوالي دو میرمشاته څوک بیا بیا ضرور یو موټر په دوکوي 2-3 زره ریپیو په کریا بندنه سیده ټوله ګوربز مانز ده په پښه بندا کړای شي چې خلک روشي بیمورون دوله تر وړي.
د یادونه ورده تر اوسه د خوست ولسوالۍ او اړوندو سیمو کې د مجهز روغتونونو نشټون د عمل شوی چې ډیرای و خلکونه شي کولای په مناسب وخت کې خپل ناروغان خارت د درملنې لپاره ولېګدوي او په دې توګه یو شمېر عاجل ناروغان د لارې د خرابوالي، امنیتي اندېښنو یا ترانسپورت د نشتون له کبله خپل ژوند د لاسه ورکوي.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
له امریکا خبریدونکو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ځنې پټ اسناد ترلاسه کړي دي چې ترې جوتیږي پاکستان او امریکا د ډرون بریدونو په سر پټه معامله کړې وه او تل د دغو بریدونو د ترسره کېدو پر مهال د دواړو خواوو ترمنځ پټ معلومات تبادله شوي دي. تفصیل نجیب امیر راکوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په یو مقاله کې لیکي د دې باوجود چې د پاکستان حکومتي چارواکو تل په ښکاره خود امریکایي ډرون بریدونو غندنه کړې ده، خو ورځپاڼې داسې شواهد ترلاسه کړي چې ترې جوتیږي د پاکستان حکومت په پټه د امریکې د حکومت سره د دغو بریدونو توثیق کړی او په دې لړ کې تل د دغو بریدونو په اړه د پاکستان حکومت ته معلومات ورکړل شوي دي. په راپور کې راغلي لاسته راغلي اسناد ښکاره کوي چې د 2008 او 2011 کلونو ترمنځ د لسګونو ډرون بریدونو د ترسره کېدو پر مهال د امریکای او پاکستانی استخباراتي ادارو ترمنځ اسنادونه تبادله شوي، نقشې یو بل ته ورکړل شوي او معلومات یو بل ته سپارل شوي دي. واشنگتن پوسټ لیکي تر دې چې په لومړیو کلونو کې خود ډرون بریدونو د ترسره کولو لپاره د پاکستان د هوایي میدانونو نه هم ګټه پورته کړې شوې ده. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي په واشنگتن کې د پاکستان سفارت په دې موضوع د خبرو کولو نه ډډه وکړه او د سی ای ای یو ویان هم د دغه اسنادونو په موضوع خبرو ته غاړه کې نه خوده. خدای هم نو ویل چې ګواکې دغه اسناد ناسم دي. دا په داسې حال کې ده چې په همدې اونۍ کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په واشنگتن کې امریکایي چارواکو ته یو وار بیا د خپل هیواد هغه اعتراضونه وړاندې کړل چې د ډرون بریدونو په سر لري. نوموړی وویل د سی آی ای بریدونو د پاکستان خلک پریشان او نارامه کړی دي. د وړاندې وویل د واشنگتن او اسلام آباد د اړیکو ترمنځ دغو بریدونو درزونه پیدا کړی دي، نو ځکه دی د دغو بریدونو د بندولو غوښتنه کوي. نوموړی همدارنګه د تیرې چهارشنبې په ورځ د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره په دې موضوع خبرې وکړې. د په خپلو خبرو کې په دې خبره ټینګار کاوه چې دغه بریدونه دې ودرول شي. واشنگتن پوسټ چې په دې موضوع د امریکا لپاره د پاکستان د پخوانی سفیر حسین حقانی سره تماس ونیولو، نو هغه د تفسیر کولو نه انکار وکړ او ویل هغه به په محرم و رازونو باندې خبرې ونه کړي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا د شبقدر ډیګری کالج د لوړو زده کړو یوازینی مرکز دی. په کالج کې نه یوازې استادان کم دي، بلکې امتحاني حالونه هم نه لري. دا یو داسې کالج دی چې خپل بس نه لري او زده کوونکي ورته هر سهار له لرو لرو سیمو ان له کوزه او بره مومندو هم ورځي. د ډیګری کالج له زده کوونکو سره مو خبرې وکړې او هغوی راته وویل چې په بیا بیا خپل مشکلات له پرنسپل سره شریک کړي دي، خو هغه تر اوسه یوه مسأله هم نه ده حل کړې. د خیبر پختونخوا د شبقدر دولتي کالج زده کوونکي وایي د دوی په کالج کې د استادانو شمیر کم دی. لمشال راډیو سره د خبرو پر وخت دوی وویل په کالج کې امتحاني حالونه هم نشته او د دې ستونزو په اړه په بیا بیا د کالج انتظامی مشر یا پرنسپل ته ویلي دي، خو هغه لا څه نه دي کړي. د محمد رخصار په نوم یو زده کوونکی وایي د کمپیوټر ساینس یو استاد دی او هغه نشي کولای چې د کالج ټولو زده کوونکو ته سبق وخی.
دا مسله ده چې مونږ ته کمپیوټر ساینس سبجیکټ ته صرف مونږ ته یو ټیچر دی، هغه فرسٹ ایئر تم دا کوي، سیکنډ ایئر تم کوي، تھرڈ ایئر تم کوي، او زموږ چونکی بیسک سلور سبجیکټس کمپیوټر ساینس صرف ځان لا نه کې مونږ ته صرف یو سبجیکټ خولي کیږي او باقي سلور نه، نو سٹاپ مونږ ته ډېر غټه مسله ده.
د کالج د دویم ټولګي زده کوونکی رضوان الله وایي دوی ټول کال زیار باسي خو چې امتحان راشي نو د امتحاني حال نشټوالي لستون سي سره مخامخيږي.
تا دا د وژن اکثر پزمو کې کینو حال نشټ نو دا تکلیف راته کالی نه یاد دا کړی بس ویلم دی خو سره غوي سه د خاص دغه ناخلی نو تکلیف دې برداشت کوو. نو
کله چې موږ کالج ته ورغلو نو ووم لیدل چې ز د کونکو پر سړک کرکټ کاوه. په لوبه کې له شریکی وز د کونکو زبیح الله می پښتنه وکړه چې د لوبي لپاره د کرکټ میدان ته ولینځي. دراته په جواب کې وویل
چې کالج کې کوم مونږ ته کم ګروندونه غش دغه شی یو کنه غلا نه دی جوړ شوی کنه، نو دا شاته زی یاد کړو چې کالج به مونږ غټو کنه تاسو ته ګروند سازونه بس لکه زی دا وجه مونږ دا گیم په سړک باندې سٹارټ کړی.
د شبقدر ډیګری کالج ته هر ورځ ل دومره لرو ځایونو هم زده کوونکي ورځي چې پر لار درې ځای گاډي بدلوي. په داسې کسانو کې یو هم محمد طیب دی چې د شبقدر سیمې لپیر کلا دی کالج ته هر سهار ورځي. دوی وايي د دوی کالج خپل بس هم نه لري.
دا غوډیر لکان رغت تعداد دي چې دوی لسه بس مس بندوبسو کې دا غریبان اندري او سلور غاړي بدلی او کالج ته راځي. د ورځې 2300 روپۍ خرچه کی.
دا شبقدر کالج تعلیمی او انتظامی مشر محبوب الله مشال راډو ته وویل دوی په کالج کې د یو لسو نور استادانو ځای لري، خو حکومت لا ورته نه دی استولي.
کیسه د سیمه مسلې د لکه حال مون سره نشته، مون سره د کمرو کمې دي، مون سره فرنیچر نشته، چې د مون کالج سره ګراوند نشته. کوم ویکند پوسټونه چې موږ سره یو لس پوسټونه خالي دي، نو هغه دوی وایي چې یاره دا پبلک سرویس کمیشن یا پروموشنز کې به موږ کسان دلته رالی وو. باقي دا چې دا یو ورکوټه غوندې کالج دی او دا ایریا چې 7 لک باندې دی.
پرنسپل محبوب الله وایي کالج ته له شبقدر پرته له ادیزو او کوزه او بره مومند زده کوونکي ورځي، خو کالج د دومره زیاتو زده کوونکو لپاره وړو کې دی. د زیاته کړه چې هیله مند حکومت به دا مسلې ورته ژر هواري کاندي.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسی انٹرنیٹ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مهیروي.
فرانس پریس اژانس په خپل یو رپورت کې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما او پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ په واشنگتن کې د شوی وروستي ملاقات موضوع راخیستې ده. په رپورت کې ویل شوی دواړو مشرانو له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د همکارۍ زیاتولو ژمنې وکړې، خو د پاکستان پر خاوره د امریکایي ډرون بریدونو درولو په اړه د دې هیواد د وزیر اعظم غوښتنې ته کوم ځواب ونه ویل شو. په دې اړه تفصیل هارون باچا راکوي.
د فرانس پریس خبری ایجانس پر راپور کې راغلی د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سه‌شنبه پر ورځ ژمنه وکړه چې حکومت به په افغانستان کې د جګړې له ختمېدو وروسته د دغه هیواد له راتلونکي سره تړلې د پاکستان اندېښنې په پام کې ونیسي. نوموړی په عین حال کې د پاکستانی وزیر اعظم پر هغه غوښتنه چې په پاکستان کې د امریکایي ډرون بریدونو تړل کېدو په لړ کې کوي چپه خوله پاتې شو. راپور زیاتوي ولسمشر اوباما وروسته له هغه چې پاکستان ته یې د 1.6 بلیون ډالر ارزښت لرونکي مرستې پر ځای کړې، په سپینه ماڼۍ کې د دې هیواد د وزیر اعظم نواز شریف هرکلی وکړ. دا مرستې چې یوه زیاته برخه یې د پاکستانی پوځ لپاره ده، وروسته له هغې وځنډول شوې کله چې په 2011 کال کې د امریکا خاصو ځواکونو د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن په بټ آباد ښار کې وواژه او په ترڅ کې د دواړو هیوادونو اړیکې خړ پړ شوې. په داسې حال کې چې امریکا له افغانستانه وتلو ته تیاری نیسي، ولسمشر اوباما ژمنه وکړه چې د ښاغلي شریف له حکومت سره په ګډه به د یو باثباته او خودمختار افغانستان لپاره کار وکړي. نوموړي خبریالانو ته وویل، زه ډاډمن یم چې که په شریکه کار وکړو هغه څه ترلاسه کولی شو چې د افغانستان لپاره ښه وي او هم د اوږدې مودې لپاره د پاکستان په ښېګڼه تمام شي. د فرانس پریس پر راپور کې ویل شوي ډېری افغانان په وروستیو کلونو کې له طالب وسلوالو سره د پاکستان مرستو ته په کتو سره د افغانستان د ثبات په اړه د دې هیواد وعدو ته د شک په سترګه ګوري. د ښاغلي اوباما او ښاغلي شریف لخوا په خپره شوې ګډه اعلامیه کې پر طالب وسلوالو غږ شوی چې د افغان حکومت د سولې له پروسې سره یو ځای شي. نواز شریف په داسې حال کې چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د همکارۍ زیاتولو په خبره ټینګار وکړ، خبریالانو ته وویل ما له ولسمشر سره په لیدنه کې د ډرون بریدونو موضوع هم پورته کړه او دغه حملو د تړلو لپاره مې ورته وویل. دواړو مشرانو په شریکه اعلامیه کې هوډ ښکاره کړل چې د امریکا او پاکستان ترمنځ تعلق به د دواړو هیوادونو د خود مختاری او ځمکنۍ بشپړتیا ته د احترام پر اصولو ولاړ وي. راپور کاږي د دوه اړخیزه همکاریو پر دې ژمنو سربیره امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د داسې پټو اسنادو چې ښایي د پاکستان پر خاوره امریکایي ډرون بدون د پاکستانی چارواکو په سلا شوي دي د ترلاسه کولو خبر ورکړ. د تیرې سه‌شنبه پر ورځ د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپل یو رپورټ کې وویل چې په ډرون بریدونو کې د ولسي خلکو وژلو په ترڅ کې امریکایي حکومت ښایي له نړیوال قانون څخه سرغړونه کړې وي. سپینې ماڼۍ بیا د ډرون بریدونو دفاع کړې ده او ویلي دي چې د دې حملو پر مهال ډېر دقت حاصل کیږي چې ولسي وګړي پکې و نه وژل شي او دا چې د ترهګرو په لمنځه وړلو کې دغه بریدونه مؤثر ثابت شوي دي.
تاسو ستونزې
غواړم تا کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګار دي یو
بلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس کو سګ نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
ستونزې او سرکار خو د چهارشنبه او د ګل په ورځ خبريږي، خو په راتلونکي غړي کې به تاسو جمهوریت خبرونه واوري. او زم د دې غړي ورسته رپورت. کریسچن ساينس مانیټر ورځپاڼې په پاکستان کې د ډرون حملو په اړه مقاله خبره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي دي هغه نظر چې لمخې پاکستان د امریکایي ډرون بریدونو خلاف دی او دا د خپل خپلواکۍ ضد بولي. د ځینو کارپوهانو، غیر سرکاري تنظیمونو او د قبایلي سیمو د اوسیدونکو لخوا تر پوښتنې لاندې راځي. د دې مقالې مهمې برخې احمد شاه اعظمي راوروي او له دې سره به دا خبري سات پای ته ورسیږي. بل غړې کې بیا له تاسو سره اسرار علم مومند او د مشال رادیو خبريال نجیب عامر در سره ملګري او رپورټونه او خبرونه به درته وړاندې کړي. نو اوس ماته اجازه راکړئ د احمد شاه اعظمي دا رپورټ چې د ډرون حملو په اړه دی نه به اوس واورو.
په کریسچن ساينس مانیټر ورځپاڼه کې طه صدیقی لیکي، څرنګه چې په روان اونۍ کې د ډرون بریدونو په اړه بحثونه زیات شوي، د امنیتي چارو د کارپوهانو، ځایي خلکو او د غیر سرکاري تنظیمونو د کارکونکو لخوا ورکړل شوي رپورټونه له هغه څه سره توپیر لري چې د پاکستان حکومت یې وړاندې کوي. د نواز شریف حکومت په وار وار پر امریکا د ډرون بریدونو د درولو ژغ کړی دی چې افغانستان د پورسیر مقابلی سیمو کې ترسره کیږي او داسې شک کیږي چې همدلته د القاعده په شان ترهګري ډلې پټن ځایونه لري. د پاکستان حکومت وایي چې ډرون بریدونه د دوی د ملي حاکمیت په ضد او د سیاسي ګوندونو لخوا پر دوی ډیر فشار دی، ځکه هغوی تور لګوي چې په دې بریدونو کې ولسی وګړي وژل کیږي. ورسپانه لیکي په قبالي سیمو کې د ډرون د ملاتړ پاړه سروې کول ډیر ګران کار دی، خو زیاتره شننې د دې پاړه ناخوشي څرګندوي. په ناڅاپه ډول امریکا د نواز شریف د سفر پر مهال د بخښن نړیوال سازمان په پاکستان کې د امریکایي ډرون بریدونو پاړه راپور خپور کړی چې لمخې د 2012 کال راهیسې په دې بریدونو کې لږ تر لږه 9 وسلوال وژل شوي دي، چې دا امکان دی چې ولسي وګړي هم پکې وژل شوي یا ژوبل شوي وي. ورسپانه زیاتوي بلخوا ځایي قبایل ډرون بریدونو ته په بیل نظر ګوري. په قبایلي سیمو کې د امن پر پروژو باندې د کارکونکو یو تنظیم ټرایبل ډیولپمنټ نتورک مشر نظام داوډ وای په وزیرستان کې ځایي خلک ډرون بریدونه له ترهګرو د خپل ساتنې یوازنۍ وسیله ګڼي، ځکه حکومت په دې سیمو کې د فعال وسلوالو ډلو پر ضد ګامونه نه پورته کوي. نوموړي زیاتوي کېدای شي دا رښتیا وي چې په اسمان کې د ګرځېدونکو ډرون له وجې پر خلکو منفي نفسیاتي اثرات لویږي، خو دی وایي کله چې هم سیمې ته ورغلي نو خلک یې لیدلي چې د ترهګرو ګرو بریدونو او د پوز له بمباری څخه ویره لري، ځکه دوی پوهیږي چې ډرون یوازې هغه خلک وژني چې طالبان یا د هغوی ملګری وي. داور د ډرون بریدونو په اړه د سو سرویګانو په اړه وایي چې په قبالي سیمو کې زیاتره سرویګان هغه خلک کوي چې طالبانو ته نږدې وي، نو په همدې خاطر هغوی رښتیا نسی ویلای او نه هم هغه ځایي خلک د طالبانو لویر څېړونکو ته رښتیا ویلای سي. آن دا چې د پاکستان لوی رسنۍ هم د طالبانو لویر د ډرون په اړه حقیقت نسی ویلای. ورسپانه پر مخ لیکي د ډرون بریدونو د راپور ورکولو پر وخت خبريالان هم له مشکل سره مخامخ کیږي. د پاکستان قبایلی سیمو د خبريالانو د تنظیم په خوانی مشر صفدر حیات وای په زیاتره د سیمو کې کرفیو وي چیرې چې ډرون بریتر سره کیږي، او بل دا چې د دې سیمو کنټرولونکي که هغه پوز دی یا که طالبان داسې ویان نه لري چې په دې اړه خبرې کول تر راځي سي. نوموړي زیاتوي چې بیا هم دوی یوازې د طالبانو یا د پوز پر معلوماتو تکیه کوي، ځکه په آزاده توګه د دا ډول معلوماتو ترلاسه کول ډېره ګرانه ده. ورسپانه په پای کې لیکي د امنیتي چارو کارپوهان فکر کوي چې په پاکستان کې د ډرون په اړه مخالف نظر د پوز لخوا کنټرولېږي، چې غواړي دفاعي چارو کې د خپلې خوښې تګلاره پر مخ بوزي. د امنیتي چارو کارپوه عائشه صدیقه ورسپانه ته ویلي چې پاکستان له نړۍ سره دوه ګونې تګلاره پر مخ بیایي. یو خواته دوی په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره د طالبانو ملاتړ کوي، نو بلې خواته له امریکا څخه پوځي مرستې ترلاسه کوي. نوموړي زیاتوي په غیر سرکاري ډول د حکومت ډیری نمایندګان ډرون بریدونه موثره ګڼي، خو په سرکاري توګه بیا بیل نظر لري.
دا مشال ریډیو ده.